یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. جزئیات به وړاندې په پروګرام کې هم واورې. په کابل کې هم تیر ماښام په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر لیکلي، په یو کورلا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې پکې ناس دوه کسان وژل شوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هم بهر ته د افغان کډوالو د تللو بهیر لا پسې چټک شوی دی. دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیې، ابوظبي، قطر او پاکستان کیمپونو کې اوسیږي وایي برخلیک یې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې میشت دي. ازادي راډیو ته غواګیست. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو تنه غلو دانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته ښول شوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوه چاودنه شوې. د ابتدایي ارقامو په اساس دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط به یو مفصل راپور واورئ او په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیې لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې به د خلکو غږونه هم تاسو ته خبر کړو.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راځي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري سری لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي. که السلام علیکم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وربه شو په دې ارتباط له خپل همکار نه ورستي جزئیات راوخلو چې دغه پیښه تعقیب کړې ده.
ستانګزیا صاحب، د غنیخیلو په ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نوې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي یا وسلوال طالبان هم شامل دي. اخوا د غنی خیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوی صدیق الله باختر اجانس ته ویلي دي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر باندې شوې ده. نو موري دغه شان ویلي چې 14 د چسپکی ماین لامل رامنځته شوی. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د وژل شوی او شمیر څلور تنه یاد کړ او ویل چې یو شمیر روغتیایي ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. دغه پیښې مسولیت تر دې د مکومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت نا وخت په ننګرهار کې پر طالبانو د حملو او چاودنو مسولیت داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوې. تیر مازدیګر ناوخته د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د ملکیانو په یو موټر د چسپکی ماین چاودنې له امله د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان خالد زدران په خبره دوه تنه ووژل شول. دغه شان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د سیکانو په ګوردواره نامعلومو وسلوالو ډلې زه حمله وکړه چې نږدې په سیمه کې د 15 ساعته جګړې نه وروسته دغه حمله پای ته ورسېده. او د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې دوه تنه پکې وژل شوي چې یو سیک او یو طالب سرتېری، او دغه شان اووه تنه پکې نور ټپیان شوي. او دغه پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه و منلې.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د ننګرهار د غنی خیلو د بازار د نننۍ چاودنې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په ویبپاڼې او فیسبوک باندې هم تاسو ته نور جزئیات درکوو. له موږ سره پاتې شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخو په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کې کنه
بيخي. دانش افغان نوميږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي او وايي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیه استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ سره چاپې واچل، نه هغې ځینه موږ تلي یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګي، د والو په زور درمان لګي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلی. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیې پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکیه چارواکو له قوله لیکي د جون 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري 28 له ترکیه افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بارنو چار وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول وسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې دي. کوشش کوو بیا هم سه په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادی رادیو ته خوږی است. په داسې حال کې چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو او سکانو په ګردوارې د شنبې د ورځې تر حملې وروسته د هند حکومت لسګونه افغان هندوانو او سکانو ته آنلاین ویزې ورکړي. کوم افغان هندوانو او سکان چې مخکې هند ته کډه شوي وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې په هند کې د اوسېدو یا اقامي اسناد هم په سختۍ باندې تمدیدېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شیمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دی میشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پار وایی؟
تیر کال راغله ما پدوه داره یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغله اغوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده اغوی جوان کول دیر مشکل ده حالتان خو بیچاره دوکان نا کرو نارد شه پو نامنی ده وجهو اوزا خراب و دی وجه نتون پر خود
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښته هیواد کې د هندیا رادیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خود یغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندي وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبې په ورځ د خبرګولې پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یک شنبې په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړي. د یادونه وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بل ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبې په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنېدو وړاندوینه کړې. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې د اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړل شي او که نه. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، زیلنسکی د کومو ملوظاتو له مخې د جګړې د شدت وړاندوینه کړې؟
او مننه استانګزای صاحب. د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکارا ډول د روسیې ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی د دفاعي ځواکونو وړتیا لوړه ده، مورال هم لوړ دی او د دغو حملو د زیاتېدو پر ضد چمتووالی لري. د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسیې ځواکونو سویرو دنسک ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې دي او 125 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونه کې ویل شوی چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرو دونتسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسیې ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی په ډېره سیمه برلاسه کیدای شي.
اروپایي ټولنه د همدې اونۍ په پای کې اوکراین ته د غړیتوب په تړاو غونډه کوي. د دې غونډې جزئیات څرګند شوي که څنګه؟
بله، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 22 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي نو د بشپړېدو بهیر یې کلونه وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که څه هم ویلي چې دی په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان بیا ویلي چې دوی دغه بهیر له نږدې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي.
مننه کوم اسدالله لودینو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ وړاندوینې په ارتباط چې جګړه به لا شدیده کیږي موږ ته جزئیات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګریو پانګونې خونو چارواکو په روسیه کې له یو شمېر روسي سوداګرو سره په لیدنه کې له هغوی افغانستان ته د نفتي او خوراکي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د سوداګریو پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼې کې ویلي د خونو چارواکو د غشان د کریمیا په چارو کې د روسیې له ولسمشر ځانګړي استازي سره هم په ورته مسایلو خبرې کړې دي. د خونې په خبره افغان پلاوي د وړو غنمو غوړیو او نفتي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې له مقابل لوري نه د همکارۍ غوښتنه کړې. افغان پلاوی ته روسي سوداګرو او چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنه ورکړي او په راتلونکي کې د ورته لیدنو پر کېدو هم ټینګار کړی. دغه لیدنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې د پام وړ لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د ممیزو د پروسس یوې کارخونې کې شاوخوا 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه کارخونه کې افغان سوداګر نږدې 1,000,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې. د وزارت په وینا یا د کارخونه اوس مهال خپل تولیدات اروپایي هیوادونه روسیه، چین او تایلند ته صادروي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې په دغه کمپنۍ کې خلکو ته د کار زمینې برابرولو خبره کوي چې په افغانستان کې بیکاري او فقر له هر بل وخته د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. له دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې بیکاري او د فقر کچه د اندېښنې وړ ښودلې او له نړیوالو په دې برخه کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 6.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلدار 1,900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 421 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په دغې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګي بریدګر سره ننوتل او لاسي بم یې ور وغورځوه. د اسلامي دولت سختري ځډلې خراسان څنګه چې د داعش په نامه یادېږي د پیښې پر غاړه اخیستې ده. ټلیګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویند اردم بکچی په اندیښنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 100 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوې ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمی سوي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوي چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوي چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوي او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت رارسیږي چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي او ځینې نور چې په هیواد کې دي په دې هڅه کې دي چې له قانوني او ناقانونه لارو خپل کورونه او استوګنځایونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې راپور کې مو هغه کسانو سره خبرې کړي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې دی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او ځینې نور بیا د کډوال کېدو هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروز عزیزی واوري.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10 او 8 ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپل ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپل ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10 او بله یې په 8 ټولګي کې وه دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردی مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هم غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده، اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب و کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه هاویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړس وچې په هر قیمت چې کېږي له افغانستانه ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواده ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نه سي.
دوی اوس نوي چاپېریال او اوبه او هوا سره عادت شوي دي. له هغه وحشته چې مې دلته راوستي اوس یې روحي حالت لږ ښه شوی. موږ اندېښمن یو که بیرته ستانه کړل شو بیا هغه روحي رواني حالت چې مو پرې زوی او دوه نورو ماشومانو راغلی وو بیا تکرار نشي. کله چې د افغانستان اوسنی حالت ګورو اندېښمن کیږو. موږ ته هم سخته ده ځکه د طالبانو لومړۍ دورې تجربه لرو او دا چې هغه مهال مو څومره په ستونزو کې ژوند کاوه.
اوس چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیې په پروسه کې د البانیا، ابوظبي، قطر او د پاکستان کمپونو ته انتقال سوي، وایي د برخلیک په اړه یې هېڅ ډول معلومات نشته او په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه بېلابېل پلانونه تر لاس لاندې لري چې له افغان کډوالو سره بد چلند چې په هر هېواد کې وي مخنیوی وسی. څومره مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په ځینو هیوادونو کې د دغه هیواد په سفارتونو او کنسولیو کې د کارکونکو د زیاتېدو او د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا SIV د پروسې د چټکتیا خبره کړې وه. د جون 16 نیټه د کډوالو لپاره د درناوي په هدف د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري UNHCR په خپله رسمي پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې په هیوادونو کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د شدیدېدو له امله هغه کسان چې خپل هیوادونه یې پریښي دي څو چنده زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته خواږه تاسو هم د ځینو خلکو غږونه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابي او مبارکي دلته بعضي خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، د بعضي کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ترازی هم ده. بعضي 50 روپۍ کمپیوټري ته لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنا چې دا مې هغو تم یې کوي، د هغو صحیح مې یخې د چل جوړ کړی، د ګراس صحیح چل جوړ کړی، د دغو دکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت کی باید چې دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
سمی اولان د تخار ولایت د رقت ولسوالۍ او د طرق د خیریه غاده مجدا رسوی بند ده. د رقت ولسوالۍ د خیریه ټول خیریه د ازغه د خیریه دروغه هرې هفته کې نفر 15,000 اخی ریمانه بلې شی نه رل دا باندې بنده کوي. ده باید دا الله سي دا صح حالات سره راته مخته رسوی الله سي ډېر مشکلات سره مخته هیڅ جایداد نه رل دی. جایداد یې دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوې هغه دې بله میاشت راشه بله میاشت راشه بله میاشت خوندې همدې کې یو کال یې تېر کړه بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیه او د چین او د پاکستان دی موږ خواسي مزدوران استو وسلام
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 21 24 201
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزولند